پېښور کې د ماسپښین 2 بجې شوې. اولیدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل ګړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هندو ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل درورو. خبرونه به کمیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی چارواکی وای چې د بلوچستان د شیرانی سیمې سنگل د اور وژنې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د ټولو ادارو پایني چوکاټ کې د کار کولو په صورت کې به ملاتړ کوي. او د اوکراین ولس مشر وای هیواد ته یې د وسلو ورکوونکو اتحادي هیوادونو د غونډو له دویم پړاوه ډیره تمه لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان چارواکو ویلي چې د بلوچستان د شیرانی سیمې د اور وژنې لپاره بخنه غواړم د شیرانی سیمې د سنگل د اور وژنې لپاره له ایران سره رابطه کړې او لاغه هیواد یو الوتکه هم کویټ ته را رسیدلې ده. د صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس پیزنجو پرون په ژوب کې خبریالانو ته ویل چې د الوتکه به د اور وژنې لپاره ډېر زر چارې پیلوي.
د بلوچستان حکومت به د علاقې د خلکو چې کوم نقصان سوی دی او ځینې قیمتي کسان د موږ څخه جدا سوي دي او ځینې نور ټپیان سوي دي، دا ټول زموږ خلک دي او د دوی نقصان زموږ نقصان دی او حکومت به د دغه نقصان د پوره کولو لپاره د یاد څو کسانو د کورنۍ سره کومک کوي.
بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف پرون په شیرانی ځنګل کې د اور لګیدو په اړه په یوه بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې په اور کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته به 10 لس لکه او زخمی کسانو ته به 15 لکه روپۍ ورکوي. د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې د اور د تیرو 11 ورځو راهیسې لګیدلې دی. د پاکستان جمهوری غرزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې که د ملک ټولې ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې کار وکړي نو دوی یې ملاتړ کوي. مولانا فضل الرحمن د مه په 21مه په پیښور کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې په دې وروستیو کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن باغو پریکړو نیوکې وکړې چې د تحریک انصاف په حق کې بلل کیږي. مولانا فضل الرحمن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اړه ویل چې هغه د خپل حکومت د لری کېدو لپاره د امریکا د سازش خبرې کوي، خو د عمران خان خلاف پی ډی ایم تحریک چلولې او حکومت یې ورله ړنګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د اوسني حکومت پر ضد او د نوو عامو انتخاباتو لپاره د اسلام آباد په لور د لاریون په تیارو بوخت دی. نوموړي تور پورې کړی چې مخالفه ګوندونه د امریکا په سازش حکومت ختم کړی و، خو امریکا سنی حکومت دواړه دا تورونه ردوي. نن د شمالي وزیرستان د میرعلي په حیدر خیلو کې په 9 په تحصیل شوا کې په 3 پولینګ مرکزونو بلدیاتي انتخابات کیږي. په میرعلي کې د جنرال کونسل د څوکۍ کونسلر د څوکۍ لپاره رای اچول کیږي. د غلطه د عوامي نېشنل ګوند کاندید مصور داوړ تر وژنې وروسته انتخابات سندبل شوي وو. دغه سي په تحصیل شوا کې په 3 پولینګ مرکزونو د امنیت له وجې انتخابات سندبل شوي وو، خو نن پکې یو وار بیا د تحصیل چیرمین د څوکۍ لپاره رای اچونه دوام لري. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره په سیمه کې 1,000 دفعام لګولې ده. د بهر مشتو پاکستانیانو لپاره وفاقي وزیر ساجد حسین توري ویلي چې په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعالې دي. ساجد حسین توري پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کومې بلې ډلې نوم یادولو پرته ویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو په وینا تحریک طالبان پاکستان د دوی په منځګړتوب له پاکستان سره د مې تر 1.5 تسبندي کړې ده. د افغانستان لپاره هم د امریکا دوه ځانګړو استازو له طالبانو غوښتي چې جینکو ته تعلیم او ښځو ته نور ازادي ورکړي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ د مې په 21مه په قطر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر لیکلي دي. نوموړي لیکلي چې د اړیکو عادي کول لپاره لازمي ده چې جینکې سکول ته پرېښودل شي او میرمنو ته بې له خنډه د ګرځېدو او کار کولو اجازه ورکړل شي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د اوکراین ته د وسله ورکوونکو اتحادي هیوادونو د غونډو له دویم پړاوه ډیره تمه لري. ولسمشر زیلنسکی د مه په 21مه خبریالانو ته وویل هیله مند چې په دې غونډه کې به یې د ملټیپل لانچ په نامه د توغندیو نظام امریکایي جټ الوتکو خواسته مثبت ځواب وویل شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولانا سی اجمل باور د لوستر زور دن کو رپورټونو ته د پاکستان وزیر اعظم ویلی د بلوچستان د ضلع شیرانی په غرونو کې پر لګیدلی اور د قابو موندلو په خاطر له ایران څخه الوتکه غوښته د الوتکه وای چې کوټه ته رسیدلې ده او زرد چې اور وژنې په چارو کې برخه واخلي. شهباز شریف پرون تر یوې غونډې وروسته د بلوچستان چې د بلوچستان حکومت لوړ پوړو چارواکو هم ګډون پکې درلود زیاته کړې چې حکومت به د اور له وجې د وژل شو کسانو له کورنیو سره هر ممکنه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شیرانی د ځنګل اور نن په یولسمه ورځ هم مړ شوی نه دی. درې ورځې مخکې د دې اور له کبله درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي ول. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د ویډیو لینک د لاري په دې غونډه کې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو، وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع، کور کمانډر بلوچستان، چیف سیکرټري او نورو جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. پر دې مهال و غونډې ته وویل شو چې د شیرانی په ځنګل کې د اور وژنې په کار کې د پاکستان د فوج تر څنګ سرحدي عسکر پی ډی ایم ای لیویز پر جنګي بنیادو کاروان کړی دی. په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف د اور څخه د وژل شوو درو کسانو د کورنۍ لپاره لس لک روپۍ ورکولو اعلان وکړ او د زخمیان لپاره 15 لک روپۍ وټاکلې او دا پریکړه وکړه چې په پیښ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته به د پوهنې، روغتیا، روزګار په برخه کې هر ډول مرسته او کومک ورکول کیږي. پر دې مهال وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړه چې د شیرانی د ځنګل د اور وژنې په خاطر د ایران سره تماس نیولی دی او په نتیجه کې یو جهاز و کوټ ته راغلی دی کوم چې به د شیرانی د ځنګل په اور وژنه کې مهم کردار ادا کړي. بل خوا ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع تیر مازګر د هلیکاپټر د لارې د شیرانی د هغه سیمو دوره وکړه چیرې چې اور لګېدلی و او وروسته یې په ژوب کې د یوې غونډې مشري هم کړې ده په کوم کې چې د شیرانی د ځنګل څخه د سیوی ځاني او مالی نقصان جایزه اخیستې دي او چیف سیکرټري په مشرتابه کې یو ټاسک فورس جوړ کړي کوم چې به هره ورځ د شیرانی د اور په اړه خپل رپورټ به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. د نوموړي په وینا چې دغه ټاسک فورس به د ځایي او نړیوالو مرستندویو ادارو سره تماس نیسي چې دغه ډول په اور وژنه او په سیمه کې د اغیزمنو خلکو د بحالۍ لپاره کومک وکړي. وروسته په ژوب کې د خبریالانو سره په خبرو کې اعلی وزیر زیاته کړه چې د ایران څخه راغلی جهاز به د شیرانی په ځنګل کې د اور وژنې لپاره ډېر ژر خپل عملیات پیل کړي.
د بلوچستان
حکومت به د علاقې د خلکو چې کوم نقصان سوی دی او ځینې قیمتي کسان د موږ څخه جدا سوي دي او ځینې نور ټپیان سوي دي دا ټول زموږ خلک دي او د دوی نقصان زموږ نقصان دی او حکومت به د دغه نقصان د پوره کولو لپاره د یاد شوو کسانو د کورنۍ سره کومک کوي. بلبل او ته هلته د سیمې څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل سوي دي چې د شیرانی په شنغره او کوه سلیمان کې نن هم اور بل دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د شیرانی مرستیال کمشنر شیخ عصمت الله اول چې صوبایي حکومت د فوج په مرسته د اور وژنې لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي.
اور وسم بل دی هغه خالي هغه هلی پر استعمالات نن د چیف سیکرټري صاحب، سی ایم صاحب اور د غراغلي فضائي د جاس باندې د دورای وکړه د خپل ټینګ د ریسره وتی نو اوس نیکست پلای عمل څه د لز لز داسې اورسي او د بار ملک د خچاز ماز بندوبست کړی دی نو هغه سپری پکې کو او بو باندې د کوي فلاله داسې نه دی راشه وسې وی فلاله دی حالت آس پاس پراته دی مایګریشن نه دی سو که بیا داسې د مایګریشن نه د خلک راغلو نو د دې لپاره به خامخا د ضرورت شین ضرورت وي ور دغه د شرغلای ورته وی د دې سر آس پاس نور هم ټکړی دی خو لوی غر دی دا بیا داسې د سلسله د تخت سلیمان د کیسې غر سره ټچ ده کله یو سایت
دغه ډول وسیمې ته ډېری خیریه موسسې او پی ڈی ایم ای هم رسېدلې ده او دوی د شیرانی په مرکز منیخوا کې یو کیمپ جوړ کړی دی چې موخه یې هغه کسانو ته د استوګنې زمینه مساعدول دي څوک چې د دوی په وینا کېدلی سي چې د اور څخه اغېزمن سوي وي. خو د شیرانی د روغتیا د ضلعي افیسر ډاکټر حدالله دی په وینا چې تر اوسه لا څوک ودې کیمپ ته نه دي راغلي.
د بیس کیمپ موږ جوړ کړی بالکل اوس پوری فنکشنل او زبردست روان دی. پس موږ هغه دي چې موږ خالي هیلت ریلیونټ کمپوننټ کور کوو نو په هیلت کې بل پیرلل ایجنسی تاسو په لس نه راغلي پی ډی ایم ای او ډی ایچ او افیس کوم دی غلط یو ټینټ لګولې دی په کې لګیا دي خو نو هغه کې نه ټمپریچرستا نه اڅستا نه بیټس نه پیشنټ د هغه ټینټ سټی کې موږ د نږدې بیچو کې دا شان پی پی ایچ ای پیپلز پرایمری هیلت کیر انیشیټیو چې کوم دی هغه د سیستم جوړ کړی دی او راته موږ فیمیل سټاف هم ستا فیمیل ریلیونټ کمپوننټ هم کور کوو نور هم دی ایمبولانس سیستم زموږ دی پلانن هلته په ګډ ډیسټریټ کې 4x4 ایمبولانس موږ ته دی هغه های پیک چې کوم دی هغه جګ ځای چې کوم دی هغه ایون د پی ڈی ایم ای والا سامان موږ رسو
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان په موساخیل او شیرانی په جنگلو کې د مې په 12 نیټه اور لګیدلی وو چې تر اوسه هم بل دی د ځای چارواک په وینا چې تر اوسه په دې کې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي دغه ډول د چلغوزي او زیتون و درختو ته په لویه کچه زیان اوښتی دی
د یو ترین په رپورټ کې مو ولیدل چې د ژوب شیرانی په ځنګل کې د لګیدلی اور مړ کولو لپاره حکومت هلې ځلې کوي د ژوب ډویژن کمشنر بشیر خان بازی وایي حکومت هڅه کوي چې په ځنګل کې ځینې ونې پرې کړي چې په نتیجه کې به د په وینا د اور خپرېدو مخه ونیول شي له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ نن سهار مرکه کړې په سر کې ورڅخه په ځنګل کې د لګیدلی اور په اړه تازه معلومات غوښتي
اور خو لا تر اوسه پورې لګیږي مړ شوی نه دی او زموږ افورټس آن دي چې اور مړ کو نو هغه باندې موږ اوس مین میټ چې کوم دا فایر لاین او دغه جوړیږي هغه باندې لګیا یو او ایریل اپریشن هم یو دوا هلیکاپټر لګیا د بالای زوبو ور باندې ورځي نو افورټس روان دي خدا چونکه ډیر غټ ور لګیدل دي نو تر اوسه پوری ختم شوی نه دی ور
شانو دي کې اوس بشر بازی سه مشکل څه دی ځکه دا هلیکاپټر خو له څور وځو ځخه لګیا دی او دا دغه کوي آیا اور لږ مړ شوی دی یا مړ کېدو یعنی څه مشکل دی پکې اور د مړ کېدو دی یعنی په خوات سمري وو را کم شوی دی کنه بس روان دی په مخه بل بل دی
دا خو وسلا د دې اسسمنت ډیر ګران دی چونکه دا ډیر غټ ورونه ډیر پرغټه اونچای دغه هایټ ډیر زیات او بیا ډیر سټیپ ورونه دی اکسس ډیر ګران دی اسسمنت دا څه زنه سم درکونه خو دا دی چې موږ هغه فایر لاین چې په کوم فارست وایلډ لایف کې فایر لاین ورته وایي هغه فایر لاین موږ کوشش شروع دی چې هغه ډیولپ بیا
یعنی دا فایر لاین کومش د کلی خلګ یا دغه ځای خلګ اوري دا فایر لاین څه ته وایي
که ټری کټینګ شروع شي په چې کوم یو ډایرکشن باندې اور روان وي ته یو څه ایریا باندې ټری کټینګ وکړي نو هغه ځای بیا خالی پرېږدي نو چې هغه اور تر دا ځای نه راو
هغه درخت پرې کې چې کوم درخت د اور په مخ کې راځي نو چې پرې شي نو اور پر هغه ځای ودری دغه سی بس آخری پوښتنه کوم هغه دا دی چې عام خلکو کلی یا دا جن متاثر شوی دی یا دا کلی لیرې دی جن
دا چیرې چې اور لګېدل دي هلته آبادي نشته لیکن یو څه رالاندې بیا دلته څه کورونه شته خو هغه موږ بالکل لاندې په بیس کې د غره په لمن کې دلته لګولی دی ټنټون لګولی دی نو که چیرې داسې خدای نه خواسته اور ډېر را ایکسټینډ سي د آبادي خواته راشي نو خلک موږ په ود نوټ کې موږ راوستلای شو او هغه ته موږ یو ټنټ ویلج ټایپ جوړ کړی دی هلته موږ آبادولای شو
د شیرانی په غرونو د لګیدلی اور په اړه مو د ژوب له کمشنر بشیر خان بازی سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په کار د شه ملک ټوله ادارې په آئینی چوکاټ کې وو سی د په وینا کا غوی داسې کوي نو د هیواد سیاسی ګوندونو له ملاتړ به برخمن شي مولانا فضل الرحمن د سرګندونی بیګا په پیښور کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړی دی هغه پر استاو کې د سپریم کورټ او د انتخاباتو کمیشن پر هغه پریکړو نیوکه وکړه چې د تاریخ انصاف په حق کې بدل کیږي دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د اوسنی حکومت پر ضد او د نو عام انتخاباتو لپاره د اسلام آباد پر لور د لاریون په تیاریو بوخت دی تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې
د تقدسی حرمین شریفین کانفرنس په نوم د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن د بے باورۍ د تحریک د لاري د عمران خان حکومت رانسکورولو په لړ کې د بهرني سازش خبره رد کړه او زیاته یې کړه
ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تم نے پھر کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے
د هیواد معیشت ته ډوب کړی دی او بیا وایي چې امریکای سازش کړي په امریکا کې د پاکستان سفارت ته د ټرمپ د انتخابي مهم مرکز جوړ کړی وو او هم ستا په کابینه کې 15 امریکایی او اروپایی شهریت لرون کی وو. ستا خلاف سازش نده شوی، ستا خلاف مونگ تحریک چلوله او ستا حکومت مونگ رانسکور کرده ده.
تو آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی، آپ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے اور آپ کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے.
خو پخوانے وزیر اعظم عمران خان دریز دری چی حکومت یې د بهرنی سازش لاندې رانسکور کړی شوی او اوس مهال هغه د موجوده حکومت رانسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او غوښتنه کوي چې اسمبلیانې دي ماتې کړی شي او په هیواد کې دي د نوي عام انتخاباتو کولو لپاره زر تر زره نیټه اعلان کړی شي. خود پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضلالرحمن د هیواد د موجوده سیاسی صورتحال په تناظر کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن په ځینو وروستیو فیصلو نیوکې وکړې او د هیواد په ټولو ادارو یې غږ وکړو چې په خپل آئینی او قانونی چوکاټ کې د ننه دي خپل کار ته دوام ورکړي.
فوج کی قیادت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں.
زه د پوج قیادت او اسټابلیشمنت ته هم پیغام ورکول غواړم چې کله زموږ ستاسو نه ګیله وه نو په ډاګه مو ګیله کوله. مونږ خبره نه ده پټه کړې، لیکن کنن تاسو په خپل آئینی چوکاټ کې خپلو پرایزو پوره کولو طرف ته تلل غواړئ نو مونږ به ستاسو سره ولاړ یو.
اپنے آئینی دائرہ کار میں اپنے فرائض کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں.
خود پاکستان دا پوز دا مطبوعاتی ادارے آئی ایس پی آر ویان جنرل بابر ابتخار پا دے روستیو کی پا بیا بیا ویلی دی چی پوز دا سیاست سرا حس سروکار نداری او سیاستوال لی پا سیاست کی دا پوز دا خیل کولو سخا ڈڈا وکڑی. همدار از دا پاکستان دا سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال د تیر زیارت په ورځ د لوړی کچې د احتساب په کیسونو کې د پلټونکو ادارو د افسرانو په تبادلو د بندیز لګولو د اسخود نوټس د سماعت پر مهال په خپلو سرګندونو کې ویلی وو چې دوی دا ډول ګامونه د دې لپاره نه پورته کوي چې څوک دې د هغوی ستاینه وکړي او نه د چا د نیوکو نه هغوی یریږي، بلکې د قانون او انصاف یقیني کولو لپاره به عدالتونه خپل کار کوي.
د غلام غوث سپورټو د پاکستان حکومت او پوځي مشران له تېر یو کال راهیسې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې کوي. پاکستاني حکومت د طالبان یو شمېر مهم مشران او د دې ډلې ځینې وسلوال خوشي کړي هم دي، خو پر دې سربېره په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې وسلوال بریدونه او چاودنې کېږي. پوښتنه دا ده چې که طالبانو اور بند کړی دی نو دا بریدونه بیا څوک کوي؟ او دا هم چې د بدمنۍ ختمولو لپاره به د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې اترې نتیجه ورکړي او کنه، او که یې ور نه کړه نو دا به د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو څنګه او څومره اغېز وکړي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ.
د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پردي سربیره وسلوال بریدونه او چاودنې کیږي چې د پاکستان حکومت نه یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، بلکې تحریک طالبان پاکستان د مئی تر 30 ډزبندي هم کړې ده. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مئی پر 13 وویل چې دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کړی او هیله لري چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي. د پاکستانیو طالبانو لخوا د کړي اوربند ختمېدو ته لا نه ورځي نورې پاتې دي، خو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو، فعالانو او قبایلي مشرانو بریدونه درېدلې نه دي. د بهر میشتو پاکستانی وفاقي وزیر ساجد حسین توري د مئی پر 28 مشال رډي ته وویل چې په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعالې دي. ساجد حسین توري د کومي بلې ډلې له نامه یادولو پرته وویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي او دوی به د دې ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي.
خبر
ساجد حسین توری وویل چې که څه هم د اوسنی حکومت په رسمي غونډو کې تر اوسه له تېرې طالبان پاکستان سره د خبرو اترو په اړه څه بحث نه دی سوی، خو د ده په وینا حکومت یې له طالبانو سره د خبرو لپاره د پوځ پوره ملاتړ کوي. د مئی پر اولسمه یو پاکستانی چارواکی د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډی ته ویلي و چې د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال فیض حمید او ورسره نور لوړپوړي پوځي افسران کابل ته تللي وو او د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره مذاکرات کړي وو. د امنیتي چارو پوه او د پاکستان پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال رډی ته وویل چې په پاکستان کې په کېدونکو وسلوالو بریدونو کې داعش او نورې ډلې هم لاس لري. د ویل که څه هم له پاکستانیو طالبانو سره د حکومت د سولې خبرې روانې دي، خو بیا هم په طالبانو کې شایي داسې عناصر سته چې د خپلو مشرانو خبرې ته غوږ نه ږدي.
خطرناک
خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وای د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانیو چارواکو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو درې پړاوونه سوي دي. د دغه وینا د دې خبرو اترو په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې کمی راغلی دی. له نوموړي مې وپوښتل چې که داسې وي نو بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا روان بریدونه او چاودنې څوک کوي؟ د ویل
ظاهر خبره ده د تحریک طالبان یو شمیر گروپونه یا یو شمیر اشخاص هغوی کیدای شي د دغه خبرو نه راضي نه وي، یا کوم بهرني عناصرو چې په دغه قبایلي سیمو کې وو اوس ویل کیږي چې یو ځل بیا راغلي دي که هغه ازبکان دي یا د چشنیا والا دي یا د نورو سیمو والا دي، کیدای شي د هغوی له طرفه کیږي تر څو دغه پروسه سبوتاج کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به د سولې خبرې اترې څه تلپاتې نتیجه ولري او کنه؟ سمی یوسفزی وایي د ده په فکر یو خو شایي دا خبرې اترې د طالبانو د سختو غوښتنو له کبله بریالۍ نسي، او بل دا چې افغان طالبان هم کیدای سي د پاکستان په غوښتنه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته نه کړي.
دوی دا هم نه غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف عملیات وکړي یا له وطن څخه په زور وباسي، دا کار نشي کولای، ځکه که دا کار وکړي د غیر طالبانو د منشور خلاف ده، د طالبانو تیر رژیم د اسامه بن لادن د نسپارلو له امله یا د هغې خلاف د عملیات نه کولو له امله ټول رژیم قرباني کونو. اوس هم داسې نه بریکي چې د تحریک طالبان پاکستان یا نورو جهادي ګوندونو خلاف د طالبان داسې اقدامات وکړي چې هغه د یا په زور وباسي یا د پاکستان ته تسلیم کړي.
د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د خپلې هغې ژمنې پوره کولو تمه لري چې ګواکې خپله خاوره به د بل ضد استعمال ته نه پرېږدي.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک من دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بی بارے دا سا یاد ار لوگے دا سا ندوی سا سم زمو سا غم نیست.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅه کوي.
میڈیا ہم تمہرا آزادہ بھی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق انتے پور تکڑی وی کلاشن کو زناڑے تھا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي حکومت او پوځ له ماینونو د دوی د سیمې د پاکولو په چارو کې سنجیده نه دي. د دوی په خبره له همدې وجه د ماین چاودنو ماین چودنی او پکې تر ډیره د ماشومانو د وژنو او ټپي کېدو پیښې کیږي. د روانې مې میاشت پر ولسمه د لده تحصیل په یوه کلي کې هم د ماین چودنې په یوه پیښه کې یو ماشوم ژوبل شوی. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا د مې پر یوویشتم مشال وړي ته ویلي چې د زخمی ماشوم درملنه روانه ده، د هغه له کورنۍ سره به مالی مرستې کیږي او دا چې پوځ د حکومت له ماینونو د سیمې د پاکولو چارې روانې کړي دي. پر دې موضوع د اشتیاق مسید رپورټ.
د راونې میاشت په اولسم مئی د سویلي وزیرستان تحصیل لادا سیمې تنګي پټونایکښې په مځکه کښې خوندي ماین چودنې په نتیجه کښې 12 کلن ماشوم پرهر ژلی شوی و. د دغې ماین چودنې پیښې په باره کښې د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل.
دا یو انفارچونیټ انسیډنټ شوی دی. زموږ د دغه ایریا کې د تنګي پټونې ایریا یو ماشوم پکې زخمي شوی دی او هغه بیا پراپر the in time evacuate show razmak hospital ki alta treatment dahi rawan de and he is stable alhamdulillah chikam didi treatment lagya de ki gi aur under the rules ya kanun mutabik chi didi so compensation ki gi inshallah bolamung process ko
de pashtun jgorana warzang gadai alamzeb masid wiyai che pashtuni waziristan kshe mish de pakistan pause aur makami intizamiyat de do is simak che de maynuno safa kawalo kshe sanjida nadi che pa جایی د ماین چودنې پیښې پر لاپسې مخې ته رودریمي.
موږ د وختونو سکیورټي فورسز ته دغه خبره کړې ده چې دلته بمونه ښخ شوي دي، څو هغې بمونو د صفا کولو هڅې وکړي. دوی د طرفه چې کوم عمل په همدې کېږي نو هغه داسې نه ده چې په سلیم بخش ورته ویلی شي. دغه رنګه چې کومه دغه پیښې تر اوسه پورې روانې دي، تر اوسه پورې زموږ شمېره چې کومه ده تقریبا په 350 نه هم داسې چې بمونو مختلف خلکو کې راغلي دي. د دغې نو
کمشنر فرحان خان ویائی چې مقامی انتظامیہ او پوز په سویلی وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو چار لاګیا کړی دو.
لینډ ماینز چې کوم د کلیرنس اپریشنز دین هغه اټس ا کنټینیوس پروسس دا لګیای هر وخت کې د یونټس ډیډیکیټډ ټیمز دی هغه چې کوم دی سپیشل زی ائیډنټیفای کوي ولته بیا دی کلیرنس اپریشن کوي. ان شاء الله زموږ اراده ده چې موږ دا پروسس لا انفورسمنت ایجنسی سره کوارډینیټ کوو لون د کی سپیډ اپ کوو. د دې اویرنس حوالې سره موږ پوره یو ویک مناو کړو. ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن موږ تھرو سوشل میډیا موږ سیشنز کړی اویرنس کلو اجرو جمعتونو کې مونږ دا کوشش وو چې کم از کم دا ماشومان چونکه آبادی اوس بره تلې ده چې ماشومان داسې سسپیشیس شیانو ته لاس نه وړي یا داسې غیر ضروري ځایونو ته ځي نه. نو مونږ بالکل یو ون ویک فل فلج اویرنس کمپین چلولې ده. د هغې سره
یو دا دی چې په 2009 کال کې د پاکستانی پوځ د تحریک طالبان پاکستان وسلاولې په خلاف د رای نجات عملیات ناپاس چې کله مسجد سیمې ته خلق واپس کړل شول هغې نه پس په سیمه کښې په مځکه کښې خوندي د ماینو مسله مخې ته روغلېدو او د دغې ماینو چاودنې په نتیجې کښې په ګڼ شمېر کښې وړه وړکي او جنیکۍ مړه شوي پر ارجلي شوي معذور شوي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خپرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی، د نن ورځې د خبرونو مهم ټکي به تاسو ته ووایم. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د بلوچستان د ضلع شیرانی په غرونو کې پر لګېدلي اور د کابو موندلو په خاطر یې له ایران څخه الوتکه غوښتې، هغه کوټې ته رسېدلې ده او زر ده چې د اور وژنې په چارو کې دغه الوتکه برخه واخلي. نن سهار بیا د جوب ډیویژن کمشنر مشال لډو ته ویلی چې اور ډیر زیات خپور شوی او حکومت لګیا دی دا غي د قابو کولو هڅه کوي. د پاکستان جمهوریت غورځنګ او جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن بیا پرون په پیښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې ویلي په کار ده چې د ملک ټولې ادارې په آئینی چوکاټ کې ووسی. د زیاته کړې چې که دا ادارې داسې وکړي نو د هیواد د سیاسي ګوندونو له ملاتړ به برخمنې شي. اوس راځور دونکو خپل یو 19 پروګرام تاندې هیلی ته د دې اونۍ په خپرونه کې په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ په وروستي سیمینار کې د ښځینه شاعرانو لیکوالانو د ګډون پر اهمیت خبرې شوې دي. دا پروګرام فرخنده اسد جوړوي.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خپرونه. دا تاند هیلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې تاسو ته ستړي مشي وایم. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا درې ورځنی سیمینار وشو. د نن په پروگرام کې په دغه سیمینار کې د ښځو شاعرانو او لیکوالانو د ګډون پر اهمیت خبرې کوو. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ له لوري درې ورځنی سیړنغونډه د مۍ په 14 پیل شوې وه او تر د مۍ 15 پورې دوام وکړ. د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا دغه سیړنغونډې ته ګڼ لیکوالان، پوهان او شاعران ورغلي وو. دا سیمینار د سویلي پښتونخوا ادبي، تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې وو چې پکې پوهانو او ادیبانو خپلې سیړنیزې مقالې هم وړاندې کړې. په دغه غونډه کې لیکوالې او شاعرې او د کوټې د جینکو د کالج پروفیسر رحمت بیبی اشکسی هم ګډون وکړ. له رحمت بیبی سره مو خبرې کړې او له هغې نه مو پوښتلې دي چې په داسې ادبي غونډو کې د ښځو ګډون څومره اهمیت لري.
بیخی ډیر ضروری دی اور ډیر ارزښتناک دی. دلته چې دی زه په خپله دغه خلکو ته یم، زه ښځې د انسان په بڼه ګڼم، زه ښځه یو علاحده مخلوق نه بولم. دا د ټولو که د نرو که ښځې وي د هغو ټولو دپاره دارنګه سیمینارونه ډیر ارزښتناک دي. کوم شیان چې موږ په ډیرو کتابو او په ډیرو ویلو باندې نشو زده کولی، دلته ماشاءالله ډیر دا دارنګه سکالران راغلي اور هغو خپل په مقامو کې خپل ډیر زیار کښلی، ډیر مطالعه اور ډیر خپل ډیر زیار یې پکې اچولی. نو هغه په یو وخت کې موږ بېخي ډېر څه زده کړو. اوس هر بنده خو د هر خلک چې خپله مقاله لیکلې ده، خپل پیپر چې لیکلې دی، هغو 15-18 کتابه ویلي دي. نو هغه دی ما ته ریپرزینټ کړي په یو 15-30 منټه کې. نو دا خو د 15-30 منټه خو زما د هغه 15 کتابو ځای ونیوی ماشه، که د ښځو دپاره یې که د نورو دپاره یې. دارنګه سیمینارو
که دا راته وایي چې د نوي نسل په جوړولو کې د ادب څومره لاس دی او بیا ښځې د ښځو ګډون بیا په دې برخه کې څومره معنا لري؟
تاسو یقین وکړئ په دغه لړ کې اوس اوس د یو جنډه ته مخ هم زما دغه په دغه ټاپک باندې زه ګایدلې یم د خپل لطاف سره. دوی ویل بعض اوقات په امتحانو چې لږ خشه انفیر میمز خلک یوځي، ما ویل زه خو نه په بدوم دغه نسل چې دا خاص کر د نجونو په حواله زه خبره کوم، ما ویل دغه نجونې چې اسې تر مرامه په یو طریقه ورسېږي د دې بچیان به د خیر سره ډېر ښاغلي یې. ولې مور به په خبره یې چې زه خپل زوی به هېڅ څنګه لږ مات خدا لکه نوم چې ادب دی ماشاءالله هغه خو ستا په یو وخت کې ستا پر ډېرو جهتو باندې کار کوي، ستا فکري وسط تا ته ادب درکوي. نو تر څو چې فکری وسط نه راغلي تر هغو خو موږ په ژوند کې پرمخ بیا هېڅ تک نشو.
او پروفیسر رحمت بیبی کزی او تپوس دا کوم چې شاعري چې شو کنه یا ایون مصورې شو یا نور تاسو صلاحیتونه شو دا خو خدای پاک یو چاته ورکړي کنه؟ مونږ چې خپل ټولنه کې وګورو نو سوشل میډیا دا ورته ډېر شاعران او لیکوالان چې دینه دا په فیسبوک باندې په ټویټر باندې یا په یوټیوب باندې خپل شاعري یا خپل لیکل شریکوي، ویډیوز شریکوي خپل. خو د ښځو دپاره بیا زمونږ په ټولنه کې داسې مواقع نشته دی. نو که یو جنۍ یا ښځه شاعري کوي یا داسې نور صلاحیتونه لري لیکل کوي، هغې باید څه وکړي یا مور پلار څنګه د دوی ته نور سهولت ورکړي یا نورې مواقع ورته برابرې کړي؟
هغه نجلۍ چې ده هغه خو هغې ته خو لارې نه دی معلوم، که په هغې چې الله پاک دا صلاحیت نشي دی، هغې ته خو په خپله لارې نه دی معلوم. زه دا غواړم چې د یو مور په حیثیت یا د پلار په حیثیت موږ به هغې ته ښه لار ور وښیو. یو شی چې که څه څونه ډېر موږ یې دباوو، هغه بیا په ډېر پرېشر ته باندې راوځي. نو زیاته ښه خبره دا ده چې موږ لوڼه ته ښه کړو په خاصه توګه، که نیمې د لور د زوی هېڅ معنا فرق نه شته، د زوی تربیت هم د غونه زیات کار دي څوره چې موږ د نونو باندې کار کوو. نو زه وایم که موږ د هغو که په یو زما په لور یا په زوی کې یو صلاحیت شته، باید چې زه هغه په ډېرو ښو طریقو باندې چې زه یې ښه بولم، زه د معاشرې وړ بولم، په دغه رنګه لارو چارو باندې زه د هغې کومک وکړم او د هغې دا صلاحیت د معاشرې مخ ته راوړم چې د معاشرې یو وګړی ښېګړی ترې واخلي.
د بلوچستان د زیارت سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر ارزو زیارتواله چې په دغه سیمینار کې ګډون کړی وو، وایي د داسې سیمینار سوغونډو نه دوی ډېرې زده کړې کولی شي.
تاسو دا هم پته ده چې اسلام په تشدد او په سړي دواړو باندې تعلیم فرض کړی دي او لمونځ روزه خونواسي په ګرد انسان مسلمانانو باندې فرض ده. نو د ښځو تعلیم چې ضروري دی، نو د ښځو سیمینار ته تګم ضروري دی. ښځه چې شاعره ده، ادیبه ده، لیکواله ده، ښځه چې ریسرچره ده، نو باید چې دا په سیمینارو کې هم خپله برخه واخلي او خپل مقاله چې ووایي چې کومه ډی پی ایچ ډی کړي ایم فیل کړي د هغه دفاع وکړي، د هغه خبرې وکړي او خلکو ته وښایي چې ما دا کوشش کړی دی، ما دا زیار ایستلی دی، ما دا کار کړی دی. نو د دې دپاره د دوی راتګ ډېر ضروري دی. او نورې نجونې چې کومې دي زده کوونکي دي چې هغه اوس په پوهنتونونو کې دي یا بیا هغه دغسې کورونو کې دي، هغو له هم ورتلل پکار دي چې څه باندې ځان خبر کړي، کوري واوري چې د نورو سړیو که د ښځو یې د دوی مقالې واوري. دا کې د ادب نه علاوه د تاریخ خبرې هم کېږي چې زموږ د کام کوم تاریخ دی، د ژبې، د هر څه، د ژوند په هر اړه تقریبا په هر موضوع باندې یو څه نه څه ویل مقالې چې دي دانشوران، پروفیسران او ریسرچران یې وایي. نو دوی له پکار دي چې
او ارزو کومنګ ګورو. نو موږ سره په پښتنه ټولنه کې ډېرې شاعران او لیکوالان شته دي، خو بیا د دوی کتابونه یا داسې نشته کنه هغه شانته کې، یا دوی ته هغه شانته کې سهولتونه نشته دي یا هغه شان مواقع نشته دي. نو د دوی د انکریج کولو دپاره، د دوی د هڅولو دپاره باید څه وشي؟ لکه په پښتنه ټولنه کې که موږ ذکر وکړو،
همت وو، یعنی که دوی وغواړي دوی خپل همت وکړي، دوی هر څوک خپل سړی. ما دا یو څو وخت مخکې دلته یو پروګرام کې دا خبره وکړه، زموږ فیمیل چې و سړی ته ووایي زه ځم دا فلانی جوړه ځم، دا دلته زموږ په خوا کې ده چې مالونه دي، غټ غټ مالونه دي، داود سنټر ورته وایي، جان مال، میلینیم مال او ګلوبل او داسې. نو دوی که وغواړي سړي ته چې زه ځم دلته شاپینګ کوم، دا هغه ورته اجازه ورکړي. دوی لاړي، آیا دوی نشي کولی چې دوی دا ورته وایي چې زه نن دا سیمینار ته ځم او دا شیان اورم یا ګورم، یا زه خپله لیک کوم په کور کې، ماته زمینه برابره کړه او ما واستوه یا یو اکیډمي ته یا چې زه خپله وغواړم. نو دوی چې له دې سره دلچسپي وي، دا کار ولې نه شي کېدی؟ هره ښځه کولی شي. البته شاعري خو یو داسې شی دی چې هغه خدایداد صلاحیت دی، چې هغه یا مورسي وي یا خپله خدایداد صلاحیت وي، هغه الهامي یو شعر داسې وي او زده کړه پورې دوی زیاته اړه هم نه لري. خو نور ریسرچونه او نور کارونه او نور لیک اور دغه چې دی په ادب کې، هغه خو هره پیغله کولی شي، هره ښځه یې کولی شي.
اورېدونکو، موږ په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو درې ورځني سیمینار کې د ښځو د ګډون پر اهمیت خبرې کوو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
دغه غونډې ته د خیبر پختونخوا نه لیکوال او شاعره سیده حسینا ګل او کلثوم صاحب هم ورغلي وي. حسینا ګل په پښتنه ټولنه کې د ښځو د لیک او تخلیق په اړه وایي:
ډېره زیاته خوشاله شوم چې په ماضي کې چې کله تاریخ ته لاړو لري لاړو نو ډېرې زیاتې مېرمنې او ډېرې فعالې مېرمنې مخې ته راغلې. د دې سیمې چې تعلق یې د سویلي پختونخوا سره د ادب دپاره ډېر زیات کارونه کړي دي. خو د بده مرغه هماغه خبره به کوي چې د کلتور او د ټولنې په سختو بندیزونو کې بیا لیک او تخلیق کول د یوې پښتنې مېرمنې لپاره ډېر زیات ګران کار دی.
په دغه درې ورځني سیمینار کې لیکوالانو او ادیبانو پر مختلفو موضوعاتو خپلې مقالې هم ویلي او په دغه غونډه کې ډېر علمي بحثونه وشول. د غونډې په آخري ماښام د موسیقۍ یو پروګرام هم ترسره شو. که څه هم په دغه غونډه کې د ښځو ګډون کم وو، خو د کوټې د پښتو اکیډمۍ یو غړی پروفیسر محمد شهزاد وایي دوی هیله لري چې په راتلونکو کې به په داسې سیمینارونو او غونډو کې د ښځو ګډون لا نور هم زیات شي.
د اکیډمی په اهمیت دا خبر کوم نا چې د کوټي اکیډمی دا څلورم عالمی سیمینار دی. پلر اوبر پښت نوتن تر سره چې چرته چرته زموږ اکیډمیکل سکالر دي هغه ټول په دې کې ګډون کړی دی. آج و د خپل فنپارې پر نظر خپل د هدف په باندې چې د کوم نظر دی هغه د پښتو اکیډمی په سټیج وړاندې کړی دی. یو
او پروفیسر شهزاد سے پدی سیمینار کې د ښځو ګډون څومره اهمیت لري د پښتني ټولنې لپاره د دې د ادبي او کلتوري ودې لپاره؟
فکر د کچتاو د ښځو څومره ضرورت دی. صرف اکیډمیک نه، د ژوند په هر لار کې، د ژوند په هر اداره کې د ښځو د اهمیت څخه، د هغه د ضرورت څخه، د هغه د ارزښت څخه یو بشور انسان چې د هغه انکار نشي کولای. هغه چې څومره د نارینه په انساني ټولنه کې اهمیت دی، ارزښت دی، زه د هغه څخه زیاته درځي چې دی هغه زنانه ته ورکوم نه، ځکه چې سیویلایزیشن تاسو پر تاریخ نظر لرئ چې په سیویلایزیشن کې د زنانه لاس دی. کله چې تاسو د ډاکټر مبارک علي یو کتاب نوم زه درښایم، تاریخ کا نیا موړ، هغه کې چې ته وګوري نه چې کوم وخت زموږ اشتراکي ژوند و، اشتراکیاتو د غرنۍ د غرو سره چې د هغه دور انسان د سیویلایزیشن سره ناشنا و، نه همدغه زنانه وه چې کله به نارینه خپل ښکار ته تللو، خپل کاروبار ته به تللو، زنانه د ځناورو د کوره سره سره د ځناورو چې به کوم پالنه کوله، د هغه د واښه چې بیا راوړلو سید.
او پروفیسر شهزاد صاحب د کوټه د پښتو اکیډمۍ یو مخصوص ممبرشپ هم لري کنه، غړي لري مختلف، تاسو هم پکې یو یې. په دې کې تاسو سره ښځې هم شته دي او کوشتنو لکه د هغوی سرول دی
یو خبر چې یو مخصوص ممبرشپ دی. په هغه مخصوص ممبرشپ کې هم د ښځنۍ کوټه شته چې دا ټیم د پښتو اکیډمۍ یوه غړه چې د شفا پروفیسر شفا کاکړه چې هغه دا اکیډمۍ ممبر ده، پروفیسر ده، لیکوال ده، افسانه نگار ده، شاعر ده او دا اکیډمۍ غړی ده. نه اکیډمۍ دغه مخکې نه و، لیکن کوم وخت چې د موجوده کوم کابینه ناسته ده چې موږ یې غړي یو، نه د دغه کابینې مرونې منت دی چې دا ګنجایش یې پیدا کړو چې زنانه شانه په شانه وژه پر وژه لکه سایه لکه پرسنګ دا اکیډمۍ کله په ځوان په نور ادارو کې داسې اکیډمۍ کې دي. ما نامم درته یاد کړو.
د تان دی هلی پروگرام وخت اوس ختمیږي. په دې پروگرام کې مونږ نن تاسو سره په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا په یوه درې ورځنۍ غونډه کې د ښځو شاعرانو او لیکوالانو ته ګډون پر اهمیت معلومات درکول. اوس ظفر خنداست له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریډیو د اردوونکو اوس روښانه مستقبل پروګرام د دې اونۍ په خبرونه کې په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په حق له معلومات ورکړل شوی دی. د دې خبرونه جوړونکي منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی نو کولای شي چې د انټرنیټ لارې د نړۍ پر مختللو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا مقابله کوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قومونو سره سیال کړي. زیاتره ځوانان امریکا او د غربي نړۍ هیوادونو ته تلل غواړي او هم د دغو هیوادونو په حقله معلومات لري. خو د دې نه علاوه هم یو شمیر پرمختللي هیوادونه شته چې پاکستانی او په خاصه توګه پښتنو ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي. په دې کې چین هم شامل دی چې په دې خبرونه کې یې تفصیل درکو. په دې لړکې مو په چین کې د پی ایچ ډی په زده کړو بوخت طارق خان سره خبرې کړې. هغه وایي
زمانم تاریخ دے او د سوات سره تعلق ساتم. د میډل کلاس فیملی میډل کلاس کم زمون سکولینګ سیستم چې دا رینا سبق وایلی دی. بیا د بیسیک ایجوکیشن هم د کلینو بیا جانزیب کالج په سوات کې چې کم مرکزی کالج دی دا رینا پس ماسٹر ما د قائد اعظم یونیورسٹی نه کړی په زوالوجی کې او ایم فل هم په زوالوجی کې قائد اعظم یونیورسٹی نه دا رینا پس دو کال ما ټیچنګ کړی پرائیویټ کالجز کې او دا رینا پس چاینا تا په سکالرشپ دا تقریبا دو کال اوس چاینا کې وشو.
په دې پښتنه چې زیاتره ځوانان د اعلی تعلیم لپاره غربي هیوادونو ته تلل غواړي چین ته ولې لاړې؟ طارق خان وویل
هغه یو ریئلټی ده. لکه وګوره زمونږ په پاکستان کې زیاتره کوشش دی چې یعنی بایولوژیکل ساینس یا فزیکل ساینس چې والے زیاتره سټوډنټ جرمنی کم یونیورسټی چې دی پریفر کوي. خو تاسو وګورئ الته کې اوس هغه فنډینګ چې دی ورسته ورځ هغه کمی د خپل نور سایټس پریفرنس دی کې او دلته کې چاینا چې دی خپل یعنی فنډینګ هر کال چې دی سیوا کوي. دا هغه په وجه دی ته نمبر آف student or number of professors زیات پکار دي. نو دیوس فاندینګ هم دی ورکه او فیکلټی چې کوم د زیاتره د یورپ او یو ایس چې کوم دا غو سره کمپټیشن کوي او زیاتره فیکلټی هم د هاغه ځینه راوسی. زمونږ هم ولنه پرایورټی چې دا غا یورپ او جرمنی ان سپیسیفیک هو چې دلته کې رالو نو دا ایکسپیرینس هم یعنی یو بهترین لایف ایکسپیرینس دی.
طارق خان وویل په چین کې د ژبې مشکل وی خو زده کوونکو ته اول شپږ میاشتې او ځینې وخت یو کال د چینایي ژبې کورسونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې دا ځوانان خپل امروزه ژوند په سهولت تیرولی شي. نوموړی وایي د چینایي ژبې ضرورت ډېر په میډیکل انجینیرینګ او یا بی ایس یعنی انډر ګریجویټ پروګرامونو کې وي خو په ګریجویټ یعنی ایم ایس او پی ایچ ڈی وغیرہ کې بیا د ژبې خاص مسله نه وي. طارق خان په چین کې په سکالرشپ یا وظیفې د داخلو په اړه وویل
دلته کې ایڈمیشنز چې دی هغه د جنوري د سٹارټ نه شروع کیږي او په مارچ کې چې دی هغه مطلب ختميږي. د ټول یعنی چاینی سټوډنټس هم او انټرنیشنل هم خو بیا په دې کې دی خپل په تھرو اوټ د ورلد یعنی کنفیوشس انسټیټیوټ کلاو کړي کوم چې سپ لینګویج دی کوي. نو کنفیوشس چې دی هغه د ایډمیشن چې دی هغه اې په دې سپټمبر کې ایډمیشن شروع شي د دسمبر پورې آی تھینک. نو سونه انټرنیشنل سټوډنټس چې دی هغه په 30th March یا 31st March پورے ایڈمیشن مطلب فارم سبمیشن پر سپٹمبر کے تقریباً جولائی پر مٹ کے میرٹ لسٹ وہ لگی ڈیو ڈاکومینٹس وہ لے گی آؤ د سپٹمبر پوری ویزا کا اور یادا خپل ملک نا سس ریکوائرمنٹ چیا پورا کالا اور سپٹمبر 3rd یا 4th آف سپٹمبر لا چائنا کی کلاسز بیا سٹارٹ کی گی
دا چے دا چینائی حکومت لخوا ورکون کے دغه وظیفه یا سکالرشپ کوم لگختون پورا کوي طارق خان په دې اړه وای
پر چائنا کے سٹی ٹو سٹی یا پروونس ٹو پروونس سکم دے یعنی آغا مہنگائی دا ہر سٹی چرے مختلف سسٹم دے نو اوورال چو گرو آئی تھنک چی بیجنگ اور شنگائی چی دا دا ایکسپینسیو سٹیز منگوالو نو پر بیجنگ او پر شنگائی کے ہم یو اسٹوڈنٹ چے خپل اوورال دا ایکسپینسز میکسیمم چے ڈیر جا چے 2000 یوان پوری لگی گی نو منتے چی کا منتلی پیسے ملائی گی نو انڈر گریجویٹ تا 2500 یوان ورکے ماسٹر تا 3000 او پی ایچ ڈی تا 3500 رین پر سی ایس سی کم چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ یوان ملائی گی
د چین په سرکاري اسکالرشپ دغه هیواد ته ورغلي وي پښتنې جنې سره مهم خبرې وکړي
زمانم امرین دی زه په خبرو سدن کوم ما پېښور یونیورسيټي نه ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس کې بیا ما دلته اپلای کو اسکالرشپ د پاره دوه درې یونیورسيټي کې مې اپلای کو خو د چیلن یونیورسيټي چنګ چن نما تا اسکالرشپ آفر رالو نو ما دلته بیا ایڈمیشن واغستو دلتا آئی آر کے ایم ایس کوم لگی آیا ماں اور دلتا جو شروع کے راغلے ماں لگ لینگویج بیریئر ہو مزہ کر لگ پرابلمز ہو ٹائم تیرے دونوں دلتا ماں یو ایئر بیا لینگویج کورس ہو کو نو مگر یونیورسٹی طرف ہو نو اگر نہ پس مالا لینگویج بیریئر لگ کم شو
نو موڑے دا دے داخلے لپارا دا ضروری اسناد پا حق لے اویل
دی ٹول زمونگ پریویس چی سمرا ٹرانسکرپٹ دی اغم ہو اگے نہ علاوہ زمنگ دا میڈیکل دئی ہوختے ہو اگر چکم دے اسلام آباد کے دے ویو فارنسنگ لیب دا چائنیز خپل دے اداغی میڈیکل اپروو کیے گی اگے روختے ہو نان کریمنل سرٹیفکیٹ روختے ہو اور بس ٹول زمنگ ڈاکومینٹس ہو اٹیسٹڈ ڈاکومینٹس
امبرین وائی پچین کے دوئیتا دا تعلیم ترسنگ دا کار اجازت نشتا زکا چ دوئیتا دا ٹول لگختون لپارا پیسے ورکول کی گی نموڑے پا دا غا حیواد کے دا جوان جواک پاڑا ویل
الحمدللہ دات ما تیسم مسئلہ دلتا نا دا سوی چی سنگا ما آلتا خپل سادر و خپل عزت میں کور وہ آلتا دلتا ہم چی ذرا غلی اما زی چی سکاف چو ما نو مالا سا ریسٹرکٹ نی نشتا سم ما تا منا نشتا چی تا دا ما کوا تا غا ما کوا نور رغ دی لائف دی اغم خدی بینگ مسلم لیک ڈیفیکلٹ شی مونگتا خو بیا ہم دا دمرا پابندی نشتا چی تاسو سخورل واڑی چرتا تلل واڑی مینس کے جنہیں کئی ایز اے مسلم حجاب ہم کولے شی ام دلتا عربین جنہیں کئی دیا گئی ابایا ما چاہی ریسٹورینٹ سمجھتا مسلم ریسٹورینٹ سمجھتا اور دس نورم شاپس تا چلتا ایون پاکستانی دا مسالے وغیرہ چکم دی اسپائسیز دام ملا وے گی اور چکم س شاپس دیلتا حلال میٹ حلال فوڈ ارس ملا وے گی
امبرین زیاتوی چینائی خلکو د تعلیم په برکت ترقی کړي زکا چې جنکو او هلکانو ته یو شان تعلیم ورکړي دي
خو هم چې فیمیل ته ایجوکیشن ضرورت دی میل سم دی فیمیل ته زیات ایجوکیشن ضرورت دی چې هغه اویرنس حاصل کړي هغه په ټول ځایونو باندې پوه شي خپل ژوند خطه رہی نو بیا خپل معاشره کې زموږ چینج راځي نو زما خطول پختانو تم دکا دے چھے ایڈوکیشن چی کم دے اگر جنو کولا ضرور رکوئی ورکوئی مست ورکوئی چھے اگر خیر دا صرف مزمونگا گا دے نہیں کنا چھے مونگا با جاب کو یا نب کو یا سنگا با کو خو ایڈوکیشن دیر زیاد ضروری دے
پا چین کے دا آلا تعلیم پا حقلا نور تفصیل ہم در کو دا یویلان دے دا مینا پاس
په روښانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو او وظیفو په حق له معلومات درکو چینایي حکومت د پاکستانی زده کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر پروګرامونه لري دا چې دا څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
په چین کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه پاس بعض ځوانان په دغه هیواد کې کار هم شروع کړي. دغه شان یو ځوان پروفیسر سره مو هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم سید اسمان چا ده. زه د کوهات د خارې سره په خوا کې یو کلی پروت ده ځنګلخیل. زه د ځنګلخیل اوسیدونکی یم او زما بنیادی تعلیم په مغلطه نه شوی. هغې نه پرته زما په اپلایډ اکنامکس ریسرچ سنټر کراچی یونیورسٹی نه ایم ایس وکړو. هغې نه پرته زه په کادر یونیورسٹی ته ایم فل ته راغلم. ایم فل نه پرته زه په اسټیټ بینک په سینٹرل بینک پاکستان کې ما نوکری وکړه او د هغې نه پرته بیا زمونږ د شنکیو پروګرام جوړ شو. د حکومتي سطح باندې زه په چین ته راغلم. نو دلته نه ما پی ایچ ڈی وکړو. هغې نه پرته بیا دلته زما په یونیورسٹی کې دی پروفیسر حوالے سره د ماخار شروع شو. نو دلته تقریبا 47 یولس کار نه په چین کې دلته ستو مکم.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاوای په تیرو لسو کلونو کې چینایي حکومت د پاکستانی ځوانانو لپاره سکالرشپونه ډیر زیات کړی دي.
مخکې په دلته کسان راتلو په ډیر کم تعداد کې. په دې چین کې ترقی مخه دومره سوا نه وه. نو دلته راتلونکي کسان هم دومره سوا نه وو. چا دومره خواهش نه لرلو نه حکومت دومره وسایل په دې خرچ کولو. موجوده حالات دغه شی دي چې حکومت هم دې ته تیار ده او خلک هم ډېره تبه لري چې دلته راشي او دلته تعلیم حاصل کړي. د چین د تعلیم په حوالے سره چونکې په خلکو کې دومره آگاهی وا نه نو د چین تعلیم پرمختګ وکړو کی دلته طریقه کار ډیر آسان ده. په سی ایس سی سکالرشپ دلته یو کونسل ده. هغه کونسل باقاعده خپل یو ویب سایټ ده. هغه ویب سایټ باندې سنټرل پروګرام ده. په هغه کې هغه بچی چې د هغې تعلیم څورلسم نمبر وي یا شپاړسمې کړی وي نو هغه په پی ایچ ڈی ته یا د ماسټر په پروګرام ته هغوی اپلای کوي شي. البته خپل قواعد برابر کی او دلته ولېږي.
د دې سکالرشپ لپاره درخواست چیرته او څنګه جمع کېدې شي؟ نوموړي وویل
دا د سی ایس سی www.csc.edu.cn دا د دې ویب سټ ده. په دې ویب سټ باندې یو سنټرل اپلیکیشن پروګرام پروت ده. په کې چاینیز ګورنمنت سکالرشپ دی، بینکلی اینڈ روډ یا د سلک روډ سکالرشپ پروګرام دی. پاره کې د مفکم یا د نلوا نور مختلف سکالرشپ پاره کې پراته دي. د هغه ډاکومنټس په ایچ سی نه اپروول ضرورت ته متعلقه بور نه اپروول ضرورت ته د نلوا په مختلف نور ځینونو لکه فورناتیس نه ضرورت ته دي. ټیسټ کوم نو دا ټیسټ کوم په دې ضروري کله د دوه ماشومانو کله د دوه بچو د بچانو دا خیره تر دوشي نو په هغه وخت په هغه موکي باندې اوس دا خبرګيري تر لاسه شي مونږ چې چین دا کار کوون کړه نو هغه به لغونه ته مخلي.
ډاکټر حسنات شاوای چې له چین څخه اعلی تعلیم تر لاسه کوون کی ځوانان د کار روزګار لپاره ډېر موقع لري.
زموږ ډېر دشته ځوانان دي تکړه ځوانان هغه ته نه فارغ شي وطن ته واپس لاړ شي کبه الته مواقع مناسب نه وي نو د سعودي عرب یا دین علاوه د دوبۍ په بازار نو سینو چاته کاسي باز دغه شین شتادي هغه د یورپ په نو سینو ته لاړ شي نو مخکې مواقع دغه شې دي. تر دلته نه کچې څوک ماستر وکي هغه به پی ایچ ڈی لپاره د نورو ملکونو ته ځي یا دلته پر شو کی یا د پی ایچ ڈی نه پسته به په پوسټ ډاکې په نورو ملکونو مواقع ملاويږي. نو ځوانان دلته نه فارغ شي خصوصا په دغه سوشل ساينسز کې دغه ډېر کم کوي. په نیشنل ساينسز کې چونکې زموږ ضرورت څه واده نو زموږ په وطن کې خپل د نیشنل ساينسز کوم ځوانان دلته نه تعلیم وکړي هغه واپس لاړ شي. حکومتي محکمو کې دي او نورو خپل ځاني هلې ځلې کوي. نو برسره روزګار د چین د فارغ کوم طالب علمان دي هغه ته مواقع لري څه واده.
پروفیسر ډاکټر حسنات شازیاتوی په کار دا چې پښتانه ځوانان د وخت ضایع کولو بغیر د چینایي حکومت لخوا د سکالرشپونو نه ګټه پورته کړي ځکه چې حالات هر وخت یو شان نه وي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دی ټول شي بنگړی بنگړی
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمان یو غړی ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 303 شپږ 300 سلور 99.